تو بشنیم چی در برنامه دارن. خوش آمدید سرون صاحب.
ډیر مننه نعیمی صاحب. ستړی مشه درنو اوریدونکو، تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې په 2000 شلم میلادي کال کې چننې 12 مده د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې امریکایي ځواکونو ته مرشوب لاوخته ده. د دې پیښې د جزئیاتو ترڅنګ په دې خبرونه کې نور موضوعات هم لرو او دوه اونیس پروګرامونه وړاندې کوو. تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي هر کله چې د انتخاباتي شکایتونو له کمیسونه لازم وضاحت ترلاسه کړ، په ځینو محلونو او مرکزونو کې به د رایو بیا شمیرنه پیل شي. په تهران کې یو شمیر خلکو د اوکراینی الوتکې د ویشتل کېدو په اعتراض کې مظاهره وکړه او اوکراین وایي له ایران څخه یې د تاوان غوښتنه کړې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي هر کله چې د انتخاباتي شکایتونو له کمیسونه لازم وضاحت ترلاسه کړ، په ځینو محلونو او مرکزونو کې به د رایو بیا شمیرنه پیل کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون یو ویندوی عبدالعزیز ابراهیمی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
کمیسیون مستقل انتخابات متحد است. کمیسیون شکایت انتخابات
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ژمن دی چې د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون سره مرسته وکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د هغو مرکزونو او محلونو په اړه د لا زیات وضاحت غوښتنه کړې چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون پکې د رایو د بیا شمیرلو غوښتون کړي. موږ دا وضاحت غوښته چې په کومو ولایتونو کې په څه ډول او په کومو دلایلو د رایو بیا شمیرنه غواړي. د شغل ابراهیمی په وینا تخنیکی ټیمونه به جوړ شي او د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش کار به پیل کړي. په کندز کې د وسلوالو طالبانو د یو قومندان په ګډون شپږ وسلوال وژل شوي او اووه تنه نور ژوبل دي. د پامیر 212 قول اردو مرستیال عبدالهادي جمال په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د کندز په اقتاش کې پوځي عملیات شوي او د وسلوالو طالبانو د یو سر ګروپ ملا خلیل په شمول څو تنه وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. په لشکرګاه کې درې پولیس وژل شوي دي. د هلمند والی ویاند عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل چې پرون شنبه د لشکرګاه ښار په لومړۍ حوزه کې د پولیسو په پوسته کې چاودنه وشوه.
د لشکرګاه ښار د لومړۍ امنیتي او مربوطاتو کې شهید غلطان په سیمه کې هلته په یوه پوسته کې چې نوې پوسته د پولیسو جوړه شوې ده چاودنه رامنځته شوې ده. په چاودنه کې پولیسو ته تلفات اوښتي دي، مرګ ژوبله لري، خو تر اوسه پورې دقیق معلومات نشته. تنها د لومړنیو معلوماتو په اساس چې موږ ته رسیدلي دي د درېو نفرو پولیسو د شهادت معلومات تر اوسه پورې راغلي او وروسته معلومات چې څو نفر پکې شي.
د دې حملې مسؤلیت تر اوسه پورې کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. په کاپیسا، پروان او پنجشیر کې د ډېرې واورې د ورېدو له امله د زیاتو کلیو او ولسوالیو لارې بندې شوي او خلک له حکومته مرسته غواړي. په دې ولایتونو کې یو شمېر خلکو آزادي راډیو ته ویلي چې د لویو او وړو لارو د بندېدو له کبله حتی خپل ناروغان په وخت روغتونونو ته نشي رسولی. د پنجشیر د روخي ولسوالۍ یوه اوسیدونکي ظریف محمدي آزادي راډیو ته وویل
قریجات ها مسرکای فرعی که دارن برای یک ماه چون
دی وی دلتا د زیات واوری د ورې دول عمل د کلیو فرعی لاری او سړکونه حتی ډیر شاو څلويش روزی بند وی او د سی غریب خلک چې حتی د خوراک ډوډۍ نه لري دلتا بند پات کیږي. په دریو ولایتونو کې حکومتي چارواکو د ازادي رادیو خبريال ته ویلي چې د ژمي په میاشتو کې کلینیکونو ته د دوا رسولو او د لارو پاکولو پلان لري. دا خبرونه له ازادي رادیو اوري. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ایرانی اعتراض کوونکي زړور وبلل او د هغو ملاتړ یې وکړ. پرون وروسته له دې چې ایران وویل اوکراینی الوتکه یې سهون ویشته ده، په تهران کې یو شمېر خلکو مظاهره وکړه. ټرمپ د ایران حکومت ته خبرداری ورکړ چې نړۍ یې څاري. د امریکا ولسمشر پر خپل ټویټر پاڼه کښلي د ایران زړورو او له اوږدې مودې راهیسې ځورېدلو خلکو، زه د خپلې ولسمشرۍ له پیله له تاسو سره ولاړ یم او زما حکومت به ستاسو ملاتړ ته دوام ورکړي. موږ ستاسو اعتراضونه په زیر سارو او موږ ستاسو له جرأت الهام اخلو. د ایران د حکومت د دې بیان تر خپرېدو وروسته چې د اوکراین د نړیوال هوایی چلند الوتکې سهون ویشتې، په تهران کې یو شمېر خلکو مظاهره وکړه. مظاهره چند په تهران کې د امیر کبیر پوهنتون مخې ته راغونډ شوي ول او د عدالت غوښتنه یې کوله. د اوکراین د نړیوال هوایي شرکت د مسافر وړونکي الوتکې د لوېدو له امله 168 تنه ووژل شول. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی وایي هیواد یې تمه لري چې ایران به د دوی د غورځول شوي الوتکې په اړه تحقیقات بشپړ کړي او تاوان به یې هم ورکړي. د اوکراین د نړیوال هوایي چلند یوه مسافر وړونکې بوینګ الوتکه د جنوري په 8 له تهرانه تر الوتو لږ وروسته وغورځېده او ټوله سپرلۍ یې ووژل شوه. د ایران حکومت تر پیش وروسته نه منله چې الوتکه به ویشتل شوي وي، خو پرون شنبه یې وویل چې سهوان پر الوتکه توغندی لګېدلی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی پرون د ایران د دې بیان په اړه وویل غواړي چې ایران ډاډ ورکړي چې بشپړ او آزاد تحقیقات کوي، مسؤول کسان عدالت ته کاشي، د مړو جسدونه ورسپاري، تاوان یې ورکوي او د ډیپلوماتیکو ادارو له لارې رسما معذرت غواړي. د ویزه د اوکراین پر ټولو شریکانو ژغ کوم چې متحد ووسی او ټینګار وکړي چې د دې غمیزې د شرایطو په اړه بشپړ تحقیقات کیشي. ولادیمیر زیلینسکی پرون همداراز د ایران له ولسمشر حسن روحانی سره تلیفوني خبرې وکړې. او د لیبیا پر ختیځ د غشتلې واکمن خلیفه هفتر ځواکونه او د پلازمینې ترابلس حکومت چې ملګري ملتونه یې په رسمیت پیژني وایي چې پر اور باندې صلاح کړې ده. د هفتر ځواکونو چې ځان د لیبیا ملي اردو ګڼي وویل اوربند چې ټاکل شوی له نن سهاره پیل شي له دې سره تړلی دی چې په ترابلس کې د ملي تړون حکومت یې ومني. د هفتر د لیبیا د ملي اردو ویندوی احمد مسماری په یو ویډیوي پیغام کې وویل د اوربند هر را سرغړونې ته به سخت ځواب وویل شي. نن سهار وختي د ملي تړون حکومت په یوه آنلاین بیان کې ویلي د اوربند لپاره د ترکیه او روسیې د ولسمشانو د غوښتنې په ځواب کې د ملي تړون د حکومت د ولسمشۍ شورا مشر د شپې له 12 بجو څخه چې د جنوري 12 کېږي د اوربند پایل اعلانوي. د ترابلس حکومت تر دې مخکې د اوربند د غوښتنې هرکلی کړی و، خو ویلي و چې د خپلو اتباعو ساتنې مسؤلیت دی. زمو شخله آزادی رادیو اوری پرون په کندهار کې د امریکایي ځواکونو د غزمی په لار کې 14 وشوه. د کندهار والی د دې پیش په اړه وایي
د امریکایي قوتونو یو غزمه په فرق غاړې ماین ښکارفه چې دوه امریکایي سربازان پکې وژل شوي او دوه زخمیان.
د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د هغو هیوادونو له بندنیو چارو وزیرانو سره خبرې کړي چې په ایران کې د غورځول شوي الوتکې په قربانیانو کې اتبا شامل دي. د افغانستان د روغتیا وزارت یو شمیر غیر قانوني روغتونونه تړلي دي. د لوی پکتیا اوسیدونکي د متحده عربي اماراتو د ویزې د مودې د زیاتېدو هرکلی کوي.
افغاني تجارانو په کاروبار باندې ډېر مثبت اغېز ولري.
د لوی پکتیا ولسونه دوی اکثریت په عرب متحده اماراتو کې تجارت لري، کاروبار لري.
په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، تاند څنګه او حقیقت سره. زموږ اخله آزادی رادیو اوري په کندهار کې پرون د ماین په 14 کې څلورو امریکایي پوځیانو ته مرجوب لواوخته. د په 2000 میلادي کال کې د امریکایي ځواکونو لمړنۍ مرجوب لده. د حمله مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیسته. نور جزئیات فرشته جلال زیوړندې کوي.
د کندهار والی حیات الله حیات پرون ازادي راډیو ته وویل چې 14 د کندهار د ډنډ ولسوالۍ د حقدار کاریز په سیمه کې شوې ده. حیات وویل چې د امریکایي ځواکونو ټانک د سړک پر غاړه په ماین الوتی دی. د کندهار والی زیاته کړه چې دوه امریکایي عسکر وژل سوي او دوه نور زخمیان دي. حیات الله حیات ویل
د امریکایي قوتونو یو غزمه چې د کندهار د میدان یو جنوب خوا کېږي د فرق غاړې ماین ښکار شو چې دوه امریکایي سربازان پکې وژل شوي او دوه زخمیان دي.
د پیښې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی. د وسلوالو طالبانو یو ویاند پر ټویټر لیکلی چې پیښه د کندهار هوایي ډګر ته نږدې سوې او په موټر کې ټول سپاره کسان وژل شوي دي. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت تایید کړی چې په کندهار کې د امریکایي ځواکونو غزمه په ماین ختلې او دوه عسکر وژل شوي دي او دوه زخمیان دي. په کندهار کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د امریکا او رومانیا ځواکونه میشتي. دا په افغانستان کې په 2000 میلادي کال کې د امریکایي ځواکونو لومړی وار تلفات دي. د امریکا د متحدو ایالاتو پوځي ماموریت په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې محدود شو. له هغه راهیسې تیر کال په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لپاره تر ټولو خونړی کال و. په 2019 میلادي کال کې د امریکایي ځواکونو 40 غړي په افغانستان کې ووژل شول. له 2001 میلادي کال راهیسې چې د امریکا د متحدو ایالاتو په مشرۍ په افغانستان کې د ائتلافي قواوو لخوا د تروریزم پر ضد جګړه پیل شوې، 2400 امریکایي عسکر وژل شوي دي. د امریکا د متحدو ایالاتو د دفاع وزارت شای تر پیښې څلورویشت ساعت وروسته د وژل شوو کسانو معلومات خپاره کړي. په افغانستان کې اوسمهال 2000 امریکایي عسکر میشتي چې نږدې 8000 د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې خدمت کوي. هغوی تر ډیره حده د افغانستان د امنیتي ځواکونو په روزنه او له هغوی سره په همکارۍ لګیا دي. په کندهار کې حمله په داسې وخت کې شوې چې په دوحه کې د امریکا او وسلوالو طالبانو سیاسي استازو څو واره په افغانستان کې د روان تشدد د پای ته رسولو لپاره مخامخ خبرې کړې دي. د امریکا متحدو ایالاتو له وسلوالو طالبانو مکرر غوښتنه کړې چې د افغانستان له حکومت سره د سولې لپاره مخامخ خبرې وکړي او له تشدد لاس واخلي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په ایران کې د غرزول شوی الوتکې په اړه د هغو هیوادونو له بهرنیو چارو وزیرانو سره تلیفوني خبرې کړي چې وګړي په قربانیانو کې شامل دي. د دغه تلیفوني خبرو هدف د پیښې په اړه د همژغۍ او د قربانیانو کورنیو ته د ځواب ویلو لپاره د یوې نړیوالې ډلې پر جوړېدو هوکړه ښودل شوې ده. اجمل تورمن د دې موضوع جزئیات راوړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له یو شمېر هیوادونو سره تهران ته نږدې د نسکورې شوې اوکراینی الوتکې د پیښې په اړه د همغږۍ او د قربانیانو کورنیو ته د ځواب ویلو په هدف د یوې نړیوالې ډلې پر جوړېدو هوکړه کړې. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي د وزارت سرپرست وزیر ادریس زمان د پیښې په تړاو د کاناډا او یو شمېر نورو هیوادونو چې وګړي په قربانیانو کې شامل دي له بهرنیو چارو وزیرانو سره تلیفوني خبرې کړې دي. د ولسمشر محمد اشرف غنی وایي صدیق صدیقی نن پر خپل ټویټر لیکلی د رالویدل الوتکې د قربانیانو ډیر لستنه افغانان دي. وړاندې د غشمیره لستنه اعلان شوی و. که څه هم ځینو غربي کارپوهانو لا وړاندې د دغه الوتکې د وشتل کېدو خبره کړې و، خو ایران تر څو ورځې نه انکار وروسته نن ومنل چې د دوی ځواکونو په تیروتنې د الوتکې راغورځولې ده. تازه د ایران د سپای پاسداران د هوا فضا د څنګه قومندان حمیر علی عجیزاده په هغه وینا کې چې د ایران په دولتي تلویزیون خبره شو وویل د دې سواک هوایی کنټک تهران ته نږدې د اوکراینی الوتکې د نسکوریدو بشپړ مسولیت مني.
اگه خبط و خطایی بوده یکی از عناصر ما خبط و خطا کرده
که تیروتنه وی زمون کم کس تیروتنه کری دا چیز مون دا امر لند زواکونه دی مسئولیت پر مون دی مون باید زواب گویه و
بلاخره مسئولیتش با ماست ما باید جواب باشه.
دی ایران رهبر آیت الله خامنه‌ای هم پا الوتکه که دیو سلوش پگوی قربانیان و لکورانه و سره جور غمرازی سرگنده کری او پیو بیان که دا دی هواد لوسلوال و زواکون و غختی چو هغا ممکن نمگرتیاوی او جرم و چیدی چه دا دی دردناک پیخی لامل شویدی.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د خوست پکتیا او پکتیکا خلک او مسافر د عربي متحده اماراتو د سیاحتي ویزې د مودې د ډېرې دوه هرکلی کوي. دوی وای دا کار به دوی ته فرصت برابر کړي چې هلته خپل کاروبار په ډاډه زړه پر مخ یوسي. د نوري نړۍ په څنګ کې د لوی پکتیا زرګونه خلک او ځوانان په عربي هیوادونو لکه متحده عربي اماراتو، سعودي عربستان، قطر، کویت، عمان او نورو هیوادونو کې کار او مزدوري کوي. له خوسته د نجیب الله لوخیل راپور واوري.
د لوی پکتیا خلک او مسافر د عربي متحده اماراتو د سیاحتي ویزو د مودې پر ډېر دوه خوښي څرګندوي او وایي په دې سره به نه یوازې هغه ځای ته تګ او راتګ آسان شي، بلکې د دوی په سوداګرۍ او کاروبار کې به هم ورسره ښه والی راشي. متحده عربي اماراتو کې د شته افغاني کارګرو په خوا کې په کلني ډول زرګونه نور افغانان هم د سیاحت لپاره خارجي هیوادونو ته سفر کوي. حاجي ګل احمد خان ګربز په عربو کې 19 کاله مسافري کړې ده او حاجي رحیم ګل یو بل خوستوال دی چې نیمایي کورنۍ په عربي اماراتو کې اوسیږي. دوی وایي
در څه چې تاسو په خوست کې وینئ د رشپات پیسې نه دي، د دری په سود پیسې نه دي، د په عربو کې مزدوري کړې ده، دا فرتمانی نه پوجور. نو دا د امارات دولت نظر ډیر منندوی ځکه عربی کې می څخال ډیر دی.
دا چې د اوس 15 کلنې ویزې شوې د مونږ افغانیون داسې دي چې ولاتې په میلیونه لري، کورونه لري، سی ار سی تاګر تاګ ډیر کوي. مخکې زت لم خو هغه مشکلات موجود، الحمدلله کوم مشکل چې وو افغانیون په تشویش کې موجود او هغه را پښول.
د جنوري په شپږمه د متحده عربی امارات لومړي وزیر او د دوبی حاکم شیخ محمد بن رشید ال مکتوم پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل د دې لپاره چې متحده عربی امارات د سیلانیانو د خوخه په یو وړ ځای بدل کړي، حکومت غواړي چې ټول بهرنیو اتباعو ته څو کراته 15 کلنې ویزه ورکړي. د پکتیا ولایت دوه اوسیدونکي اول خان او لایق خان وحدت بیا د دې پریکړې سوداګریزي ګټې په ګوته کوي او وایي
سپینځو کلونو ته دوی ویزه ورکوي افغانانو ته، دا به واکنسي د افغاني تجارانو په کاروبار باندې ډېر مثبت اغېز ولري. دوی به کولای شي چې په دوامداره توګه سره خپل تجارت ته دوام ورکړي.
د لوی پکتیا ولسونه دوی اکثریت په عرب متحده اماراتو کې تجارت لري، کاروبار لري، نو دغسې زمینه سازي دوی لپاره فکر کوم چې تجارت به نور هم پانګې اچونې ته په ټوله کې تجارت ته مخه کړي او دوی تجارت په مثبت تاثیر وکړي.
د پکتیکا ولایت اوسیدونکي هم د عربي متحده اماراتو په ملاقاتي او سیاحتي ویزو کې د وخت ډېرې دل یو ښه کام بولي. د حاجي فضل ربی په نوم د میټاخان ولسوالۍ او د عبدالقدوس په نوم د مرکز خرنی اوسیدونکي وایي
موږ ډېر خوشحاله یو چې د عربي اماراتو ولیعهد دا اعلان کړی چې د اماراتو ویزاوې د افغانستان لپاره او د څو نورو ملکونو لپاره خلاص شوي دي. مخکې دا ویزاوې کې ډېر مشکل و نو پیدا کېدلی لا بس فین راوتلې.
موږ زیاتره پکتیکاوال د علم سره ناشنا دي او په نورو هیوادو کې مسافري کوي. مخکې په دې باندې مصارف زیاتو، د ویزې دغه پیسې به زیات وي، دوی نه غوښتلو سي لاړو به بیرته براغلو، یعنی صرف هغه د کور چلاوم دی ته دوه کاله دوه نیم کاله وخت پیل تر څو دوی سره یوازې کور چلول دي. نو وروسته به د افغانانو اقتصادي وده به شي، د دواړو هیوادونو ترمنځ به اقتصادي وده فکر کوم دوه چنده یا درې چنده به اضافه سي.
که څه په عربي متحده اماراتو کې د لوی پکتیا د زرګونو مسافرو او هلته د دې سیمې د اوسیدونکو کورنیو دقیق ارقام نه دي معلوم، خو د خوست د ډېریو کلیو تر سلو کسانو هم ډیر په دې هیواد کې په کار او مزدورۍ بوخت دي.
له خوست څخه مو د نجیب الله خیل راپور اوریده. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په تیرو شپږو میاشتو کې په لسګونو روغتیایي مرکزونه چې غیر قانوني فعالیت یې درلود بند کړي دي. د دې وزارت چارواکي وایي د دغو غیر قانوني مرکزونو مسؤلان عدلي او قضایي بنسټونو ته ور معرفي کړي دي. خاطر پردیس د دې موضوع جزئیات اوروي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د هغو روغتیایي مرکزونو ته چې د غیر قانوني فعالیتونو لامل تړل شوی ګواښ کوي، کبي ځلې خپل فعالیتونه پیل کړي، عدلي او قضایي بنسټونو ته وروپیژندل شي. د افغانستان د روغتیایي قوانینو د پلي کېدو د ارزونې رئیس احمد خالد احدی د شنبې په ورځ لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل په لسګونو هغه روغتیایي مرکزونه چې غیر قانوني فعالیت درلود په تیرو شپږو میاشتو کې تړل شوی دي.
په تیرو شپږو میاشتو کې هغه روغتیایي مرکزونه چې غیر قانوني فعالیت درلود موږ یې فعالیت درولی. په دې د سوي روغتيي مرکزونو کې 14 روغتونونه، 15 سلويخ عمومي کلینیکونه، اتیا د غاخونو کلینیکونه، شپږ لابراتوارونه او شلو څخه زیات د حجامت مرکزونه شامل دي.
خود خغلی هدی په خبر لو تړل شوی مرکزونو څخه شپږ عمومي کلینیکونه، پنځه روغتونونه، پنځلس د غاښونو کلینیکونه او شپږو لابراتوارونو ته د قانوني مراحلو تر بشپړېدو وروسته بیرته د فعالیت اجازه ورکړل شوې ده. ښاغلی احادي وایي تر دا مهاله د شپږو روغتیایي مرکزونو مالکان چې د غیر قانوني فعالیتونو له امله یې مرکزونه تړل شوي وو او بیرته یې فعالیت پیل کړی وو، عدلي او قضایي بنسټونو ته پیژندل شوي دي. د افغانستان د روغتیایي قوانینو د پلي کېدو د ارزونې رئیس وایي د ټولو درې دېرش ولایتونو روغتیایي مرکزونه به وارزول شي. د دې بند شوي روغتیایي مرکزونو له ډلې یو یې هم د روغتیا په نوم د غاښونو صحي مرکز دی چې د کابل په قلعه زمان خان سیمه کې موقعیت لري. دغه روغتیایي مرکز د روان لمریز کال د قوس په میاشت کې د غیر قانوني فعالیتونو له امله وتړل شو. د دې روغتیایي مرکز مالک حسیب الله امین مني چې فعالیت غیر قانوني و.
له څو میاشتو را په دې خوا ما دغه کار کاوه او خپل فعالیت ته مې دوام ورکاوه، خو د روغتیایي قوانینو څخه د پلي کېدو د ارزونې ریاست د خبرو پر بنسټ چې ما د فعالیت جواز نه درلود کار مې غیر قانوني و، نو ځکه یې کلینیک راته وتاړ او زه هم تصمیم لرم چې تر کومه مې چې جواز نه وي اخیستی فعالیت ونه کړم.
د افغانستان د روغتیایي قوانینو څخه د پلي کېدو د ارزونې ریاست د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال په کابل کې 400 خصوصي روغتونونه، زر کلینیکونه او له 5000 څخه زیات ډاکټران فعالیت لري. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
او اوس هم ګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي. ډیپلوماټ خبرونې د افغان ترجمانانو د نامعلوم برخلیک په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې چې سرلیک دی، په داسې حال کې چې تشدد په زیاتېدو دی، وخت افغان ترجمانانو له لاسه وځي. د لیکنې په دوام کې لولو 19000 افغان ترجمانان او هغه کسان چې له نړیوالو ځواکونو سره په تیرو شاوخوا 300 کلونو کې کار کړی دی، لا هم دې ته انتظار دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د دوی د برخلیک په اړه پریکړه وکړي. ډیپلوماټ لیکلی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له 2014 میلادي کال را په دې خوا نږدې 14000 افغان ترجمانانو ته د مهاجرت ځانګړې ویزې ورکړي دي. د هغه کال دی چې له پایته رسېدو سره د ناټو او امریکا اکثره محارب ځواکونه له افغانستان څخه ووتل او د جنګي چارو درست مسؤلیتونه یې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته وسپارل. ډیپلوماټ د زینو افغان ترجمانانو او د هغوی د کورنیو د غړو څرګندونې هم راخستي چې وایي ژوند یې له خطر سره مخامخ دی، ځکه چې دوی په افغانستان کې له امریکایي پوځیانو سره کار کړی دی. ګڼو نورو امریکایي او برټانیې ورسپانو د کندهار د پرونی پیشي په اړه لیکنې خبرې کړې دي. د ازادي راډیو د خبريال معلوماتو سره سم پرون شنبه د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې د بهرنیو پوځیانو د غزمې په لاره کې د ماین چاودنه وشوه، خو له پیش وروسته بهرنیو پوځیانو سیمه محاصره کړه. وسلوالو طالبانو د دې برید مسؤلیت په غاړه واخیست او ادعا وکړه چې د بهرنیو ځواکونو موټرې ویجاړ کړی او په هغه کې ټول سپاره کسان وژل شوي دي، خو بهرنیو ځواکونو سمدستي د پیښې په نتیجه کې د مرګ ژوبلو په اړه څه ونه ویل. بلومبرګ خبرونې د ناټو د یو ویندوی له قوله د پیښې پخلی کړی او ویلي دي چې دوی د دې پیښې په اړه پلټنه کوي. ګڼو نورو ورسپڼو حمله جزئیاتو پرته د دې پیښي خبر خپور کړی دی، خو په کابل کې د غوس ملاتړ ماموریت د عامه چارو په یو خبر پانه کې راغلی چې په دې پیښه کې دوه امریکایي پوځیان وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. د پنځه میلادي کال کې امریکایي پوځیانو ته لمړنۍ مرګ ژوبل ده. دا پیښه شایي د دې لپاره ګڼو لویدیځو خبرونو ته مهم ښکارا شوی بي چې په ورستیو کې د څو ورته پیښو له کبله د امریکا او طالبانو خبري له خند او ځند سره مخامخ شوي. امریکا پر طالبانو فشار راوړي چې د سولې تر موافقې مخکې تشدد کم کړي. په تهران کې پرون شنبه یو شمېر خلکو مظاهره وکړه. دا مظاهره وروسته له دې وشوه چې د ایران رژیم ومنله چې د تیرې چهارشنبې په ورځ سهوند اوکراین د نړیوال هوایي چلند یو الوتکه ویشتېده. د موضوع تفصیل فرشته جلالزی وړاندې کوي.
د ایران رژیم پرون ومنله چې د تیرې چهارشنبې په ورځ سهوند د اوکراین د نړیوال هوایي چلند یو الوتکه ویشتېده. د اوکراین د نړیوال هوایي شرکت د مسافرلونکو الوتکې د سقوط لامل یو سل شپږ ویتنه وژل سول. د ایران د حکومت لوري د دې بیان تر خپرېدو وروسته چې الوتکه یې سهوان ویشتې، په تهران کې د امیر کبیر پوهنتون مخې ته یو شمېر خلکو مظاهره وکړه. مظاهره چیانو غوښتنه کوله چې پر الوتکه د حملې مسؤلان باید وپېژندل او محاکمه سي. مظاهره چیانو نارې وهلې چې د یوه یا څو چارواکو استعفا کافي نه ده او دا چې د قربانیانو له کورنیو سره باید انصاف وشي. په تهران کې د مظاهره ویډیوګانې خلکو پر ټولنیزو رسنیو خبرې کړې دي. د ایران د سپای پاسداران د هوا فضا د برخې مشر امیر علي حاجی زاده پرون ومنل چې د اوکراین د نړیوال هوایي شرکت د الوتکې د سقوط له امله د پیښې سوې بشري غمیزې بشپړ مسؤلیت د دوی دی. حاجی زاده پرون د ایران دولتي تلویزیون په وینا کې دا خبره وکړه او وی ویل چې کله چې د الوتکې د وشتل کېدو خبر ورته ورسید له ډېرې خواشینۍ یې ځان ته مرګ غوښت. د ایران حکومت تر دې مخکې انکار کړی و چې الوتکه ویشتل سوې ده، خو حاجی زاده پرون په تهران کې خبریالانو ته وویل
نه نی رای مسلح بنای پنهانکاری داشتن.
د ایران مستوالو ځواکونو یا پوځ نه غوښتل چې مسله په ټکر خو موږ باید خپل تحقیق بشپړ کړی وای او له دې امله موږ خواشینی یو. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای پر خپلو امنیتي ځواکونو غږ کړی چې هغه تېروتنه چې د الوتکې د سقوط سبب سوې وڅېړي. د اوکراین د نړیوال هوایي شرکت په لوټکه کې تر نیمایي زیات وژل سوي کسان ایرانیان دي. د افغانستان لس وګړي هم په قربانیانو کې شامل دي. د اوکراین خلک لا هم د لوټکه د نه کسيزي اوکراینی عملی د مرګ په ویر کې شامل بلوي. د ایران حکومت ویلي چې د اوکراین د نړیوال هوایي شرکت پر لوټکه د میزایل داس یو انساني تیروتنه و.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
په پکتیا کې د شونځیو یو شمېر زده کوونکي نجونې د ژمي په وخت د انګلیسي کمپیوټر او ساينسي علومو لپاره د کورسونو له نشټوالي شکایت کوي او په دې برخه کې د هلوکانو په څیر دوی ته اسانتیاوي نه دي برابرې شوي. دا مهال په پکتیا کې شاوخوا اتیا زره نجونې شونځیو ته ځي چې له جملې یوازې 0.15 سلنه نجونې په کورسونو کې د انګلیسي او کمپیوټر زده کړو ته د زده کړو امکانات لري. احسان آریان له پکتیا راپور راستولې.
This is my book.
This is my book. This is
my په پکتیا کې اوس کوونځي رخصت دی، خو د لپخار کې په یو خصوصي ژمنی کورس کې ګڼ شمېر زده کوونکي د ساينسي علومو ترڅنګ د انګلیسي او کمپیوټر په زده کړو بوخت دي. دوی د انګلیسي او کمپیوټر زده کړه د خپل راتلونکي لپاره مهمه بولي. دوه زده کوونکي اسماعیل او آصف
زیاتره کتابونه په انګلیسي لیکل شوی دا او ډیر کوي کتابونه دي. د هغې مطالعه لپاره وختنن سبا وګوره انټرنیټ ته دا ټوله کې انګلیسي استعمال کړي. مثال که چېرته زه په راتلونکي کې بل هېواد ته لاړم نو ډېر لپاره زه انګلیسي زده کوم.
او کمپیوټر چې د په هر څه کې استعمالېږي، نننی پرمختګ چې ده ټوله ټیکنالوژي په کمپیوټر پورې تړاو لري. هر هغه پرمختګ چې کېږي په دې کمپیوټر په واسطه ترسره کېږي.
خو د پکتیا ولایت نجونې بیا د هلکانو په څیر د انګلیسي او کمپیوټر په برخو کې د زده کړو لپاره اسانتیاوې نه لري او وایي په دې برخو کې د زده کړو ډېره لیوالتیا لري. دوی وایي د ځنګړي ځای او خزینه خونکو د نشتوالي له امله نه دي توانېدلې چې په دې برخه کې زده کړې وکړي. ګلناز افغان او جمیلې ازادي راډیو ته وویل
پکتیا کې خو جدي د انګلیسي کورسونه او کمپیوټر کورسونه هیڅ نشته دي. د سیمنظم ځای وي نو هلته کورسونه راشي، یعنی نجونې چې دي هغه تیاری دي ترڅو لاړ شي انګلیسي او کمپیوټر کورس ته.
څنګه لوکانو ته د هر شی زمینه برابر وي؟ جنکیان ته نشته او چې لاړم شي ډیر خلک ورته مزاحمت کوي چې تاسو نشئ زده کوی. تاسو مونږ حق د باید مونږ ته خپل حق راکړي، مونږ ته کورسونه برابر شي.
د پکتیا د پوهنې ریاست د معلوماتو له مخې د مهال په دې ولایت کې شاوخوا اتیا زره نجونې په ښوونځیو کې په زده کړو بوخت دي چې له جملې یوازې شاوخوا تر 1500 پورې نجونې د انګلیسي او کمپیوټر په برخو کې زده کړو ته لاسرسی لري. خو دوی د زده کړې چیرته وکړي؟ د پکتیا پوهنې ریاست وایي د لینکن ښوونیز مرکز او یو شمېر نورو خیریه بنسټونو په مرسته توانېدلي چې یو شمېر نجونو زده کوونکو ته په دې برخو کې د زده کړو اسانتیاوې برابرې کړي. د پکتیا د پوهنې ریاست مالی او اداري مرستیال زاهد زلند
لنکن خوانیز مرکز سره مونږ خبرې کړې دي، هغوی تقریبا د دیرش څلوېښت نجونو چې مسلسل هر ورځ تدریس کوي، همدارنګه ځینې ټولنې دي چې هغوی داسې ژمني کورسونه جوړ کړي دي.
په ګردیز کې د لنکن ښوونیز مرکز مسؤلین وایي چې له 2014 کال راوروسته د انګلیسي او کمپیوټر په برخو کې انجونو ته ګڼ ښوونیز وړیا پروګرامونه جوړ کړي. دوی وایي له ورځې نه بلې ته د انګلیسي ژبې او کمپیوټر له زده کړو سره د انجونو لیوالتیا ډېره شوې، خو په وینا یې لا تر اوسه هم د کلتوري او یو شمېر نورو ستونزو له امله هیڅ کوم زده کوونکي د فراغت سند نه دی ترلاسه کړی. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د دې خبرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، تاندې څنګې او حقیقت سره. خو اوس چې 8:30 دي، د دې ساعت لنډ خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي هر کله چې د انتخاباتي شکایتونو له کمیسونه لازم وضاحت ترلاسه کړ، په ځینو محلونو او مرکزونو کې به د رایو بیا شمیرنه پیل کړي. په کندوز کې د وسلوالو طالبانو د یوه قومندان په ګډون شپږ وسلوال وژل شوي او و نور ژوبل دي. په لشکرګاه کې درې پولیس وژل شوي دي. د هلمند والي ویندوی عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل چې پرون شنبه د لشکرګاه ښار په لومړۍ حوزه کې د پولیسو په یوه پوسته کې چاودنه وشوه او له کبله دا درې تنه پولیس ووژل شول. په کاپیسا، پروان او پنجشیر کې د ډېرې واورې د ورېدو له امله د زیاتو کلیو او ولسوالیو لارې بندې شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ایرانی اعتراض کوونکي زړور وبلل او د هغو ملاتړ یې وکړ. د ایران د حکومت د دې بیان تر خپرېدو وروسته چې د اوکراین د نړیوال هوایي چلند الوتکې سهوان ویشتې، په تهران کې یو شمېر خلکو مظاهره وکړه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ویلي هیواد یې تمه لري چې ایران به د دوی د غورځول شوي الوتکې په اړه تحقیقات بشپړ کړي او تاوان به یې هم ورکړي. او د لیبیا پر ختیځ د غشتلې واکمن خلیفه هفتر ځواکونه او د پلازمینې ترابلس حکومت چې ملګري ملتونه یې په رسمیت پیژني وایي چې پر اوربند سلا کړې ده. زمو شغله ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي. ازادي راډیو ډاٹ کام زموږ د ویبپاڼې پته ده. د کونړ شګل ولسوالۍ کې د سویډن موسسې لخوا د چلو د پاکو اوبو پایپ سکیم جوړولو سره 2200 کورنۍ ته پاکې اوبه ورسېدې. خلک وایي پخوایې له خوړ او لري چینو څخه په ډیرو کړاوونو کورونو ته د چلو اوبه رسولې. له کونړ د روح الله انوري راپور واوري.
د کونړ شیګل ولسوالۍ اړوند د لچي سیمه کې د سیوډن مؤسسې لخوا د جوړ شوی پایپ سکیم په برکت 2200 کورنۍ ته د څخلو پاکې اوبه ورسېدې. په افغانستان کې د سیوډن مؤسسې مرستیال ډاکټر سید محسن هاشمی په یاده پروژه د شوی لګښت او نورو ځانګړتیاو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
شپږ میاشتې وخت ونیو، جمع درې اشاریه دوه میلیون افغانۍ پرې مصرف راغلی دی. 2200 فامیلونه هغوی به انشاءالله پاکو اوبو ته لاسرسی ولري. مجموعا په 19 کلیو کې ژوند کوي. دا خلک 8 نوي د اوبو ذخایر جوړ شوي دي، 28 چینې جوړې شوي دي. په هغو کې سپرینګ بکسونه ورته وایي چې هغه اوبو باید هغه ته راشي. 14 دانې اووه څلوېښت دانې نوي ټکونه جوړ شوي دي. 14500 متره پایپ لګېدلی دی کنه چې دا اوبو د چینونه راغلی دی.
هغه وایي له دې وړاندې هم په شیګل کې په سلګونو کورونو ته د څخلو پاکو اوبو پایپونه غځولي او خلک یې له ډیرو ستونزو ژغورلي دي.
پخوا هم دلته نورې پایپ سکیم پروژې جوړې شوې دي. یو سلو 50 ټپونه نور د اوبو د خیر ترمیم شوي هم دي. په دې معنی چې په نور پخوانی پایپ سکیم هم دلته موجود دی او دا تقریبا یو بل وسعت د پروژې ده چې نور نوي کلي تر کوشش لاندې نیولي دي. آینده کې به انشاءالله هم خپل فعالیتونو ته د ضرورت او د اولویتونو پر اساس باندې دمو.
د سیمې اوسیدونکي وایي پخوای له ډیرو لري ځایونو په ډیر مشکل د څخلو اوبه راوړلې، خو اوس ورته په هر کور کې د څخلو پاکې اوبه بهیږي. قومي مشر محمد ایوب وایي
اوبه راوړل په خرو باندې او خرو به وزنانه به اوس په ګران خلک په خمو ته ولیدلې و. خو خر په سمر کسي او دا په جیبه کې جوړې څه نن ته خلک وایي چې ګوټي پښ کړې دی اوبه نو دغه خدمتونه یو کړی چې په دې ټول ځنګل کې اوبه څخه کوته ورسول ځنګل کې اوس هغه ځنګل په کور کې پامه نازري او کور کې دنه ته تشناک اوبه بیګ نو ټول نو دغه مو خوشاله چې به هدا دې خوشاله لږ ډیر عزتونه وایي.
په کونړ کې داسې زیاتې سیمې شته چې لا اوس هم د څښلو پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. د سیند او ویالو له اوبو څخه ګټه اخلي چې له امله یې ډیری وختونه په نسناستې او نورو ناروغیو اخته کیږي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
سلامونه، د تاندې څنګې وی بلې خبرونې ته مو زه همایون هیواد هرکلی کوم. دا اونۍ په ژمنیو وړیا کورسونو غږیږو. وا به وری چې ولې هغه وړیا ژمني کورسونه اوس ډیر نشته چې پخوا به په کلیو او ښارونو کې جوړېدل؟
بیا هغې نه وروسته دغه موسسه چې څومره هغوی دغه کورسونه بیا زموږ طرف ته بند شو.
ژمنیو وړیا کورسونو زده کوونکو ته څه ګټه رسوله؟
زده کوونکو ته دا فرصت او دا زمینه برابره شو چې هغوی دغه مهارتونه د تعلیمي کال نه مخکې هم په دې پوه شي او لاسته راوړي.
او دا دې ډول کورسونو د جوړولو لپاره څه کول پکار دي؟
یعنی هر څوک کولای شي چې په خپلو داسې سیمو کې چې هلته تعلیم ته یا کورسونو ته شخصي کورسونو ته لاسرسی نشته، نو دوی کولای شي چې هلته جوړ کړي.
د افغانستان په سړو سیمو کې ښوونځي د دریو میاشتو لپاره رخصت وي. په دې موده کې ځینې زده کوونکي کورسونو ته ځي، خو ځینې یې د اقتصادي ستونزو او په خپله سیمه کې د کورسونو د نشتوالي له کبله ژمی همداسې تېروي. څو کاله مخکې د دې ستونزې د حل په خاطر وړیا کورسونه په ښوونځیو، جوماتونو او کورونو کې جوړېدل چې بېوزله زده کوونکو هم پکې درس وایي. خو اوس ویل کېږي چې د یادو وړیا کورسونو د فعالیت ساحه کمه شوې ده. دا کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ اوسیدونکی مولوی عماد الدین چې خپل هم کورس لري وایي، پخوا ډیر وړیا کورسونه د موسسو لخوا تمویلېدل، خو اوس یا د موسسو خپله مرسته بنده کړې ځکه خو وړیا کورسونه هم ورسره ختم شوي دي.
مخکې داسې و چې زموږ په علاقه کې دا کورسونه وجود یې لرده، تقریبا داسې 5-6 کاله مخکې دا وجود لرده، خو د دغې وجه نه بیا هغې نه وروسته دغه موسسه چې څومره وو هغوی دغه کورسونه بیا زموږ طرف ته بند شول. رانغلب څه داسې د سیاسي ګیم په کې داسې دغه مشکلاتو د وجې نه ونیولی شول، پیسې ترې واخیستلی شوې. په هماغه اساس باندې هغه طرف ته دا کورسونه ټول بند شوي.
په کابل کې د عمرا خان لیسې ښوونکی عبدالقدیر وایي، پخوا چې په ښوونځیو کې وړیا ژمني کورسونه جوړېدل، ډېر زده کوونکي ترې مستفید کېدل او نتیجه یې ډېره ښه وه.
هغه په دې ګټور وو چې یعنی غریب خلک هم په هغوی کې سهم اخیستی شو، بې له کوم زیات اقتصادي فشار ازادانه ورتلی، یعنې کوم هغه یې نه درلود پیس. مګر اوس چې ده ټول شخصي دي، هغه نو کرایه ورکوو، نو ورتګ هم یو مصرف لري، یو پیس هم ده. نو په دغه حساب باندې یو مشکل د مکتبو ډېر یعنی معاصر و، په دې عامو ټولو وشکه استفاده او ګټه اخیستی.
نقیب احمد عزیزی وایي، د موسسو تر څنګ به پخوا ځوانانو په وړیا ډول په کلیو کې ژمني کورسونه جوړول، خو هغه هم اوس کم شوي دي.
مخکې به په کلیو کې د ژمي لخوا سي مکتبونه به رخصت سو، بیا به یو چا کورس جوړ کړو. کورس به هم داسې رسمي کورس نه و، خو ماشومانو ته هغو شاګردانو ته چې په ژمي کې به بېکاره و رخصت به و درسونه بې ویل. د ما په نظر اوس چې نشته، یو علت یې دا ده چې د خلکو یې ډېره قدرداني ونه کړم، ملاتړ یې ونه کوو. یو چا ورته ونه ویل چې ته خیر یوسې، یو ساعت دوه ساعته د موږ د زمنو په خاطر باندې راځي او هغه خپل وخت دې ورباندې لګوي، دوی ته یو څه ور زده کوي. نو یعنی یو خو یې مالي ملاتړ هم ونه سو، نور هم چا یعنی داسې قدردانی په سترګه ورته ونه کتل. زه په خپله د مثال لرم، بل دا داسې رسمي کورسونه ما په نظر زیات سو، او هغه خلک هم اوس له هغه خپله کاره د ګټې تمه لري. زه مخکې بې خلکو ته همدغسې په کلي کې درس وایو د یو احساس له مخې، نو هغه هم کوشش وکړو چې بازار کې یو کورس جوړ کړي په رسمي نامه باندې او له هغو کې سولیږ راووتو. شاید ځینې نور علتونه هم ولري.
صدیق الله دقیق وایي، د ژمي درې میاشتې ډیر وخت دی چې که زده کوونکي له درس څخه لرې تیر کړي، ممکن د تیر کال لوستې درسونه یې هم هیر شي. نوموړی په دې خاطر د معارف وزارت ته وړاندیز هم لري.
مثلا که چېرته یو داسې تشویقي پروګرام په دولتي کچه موجود وای چې ځینې د مومید کتابونه هغه د تعلیمي برخې په څنګ کې کتابونه وای، او هغو ځینې ځانګړی نمرې درلودای، ځانګړی یو امتیاز یې درلودای د زده کوونکي په نمرو کې، د هغه په یو سیکیورته حسابېدای، هغه به دا ګټه کړې وه چې په څنګ کې د ښوونځي درسونو ته سره مرسته کولای. مثلا لکه د ماشوم ادبیاتو کتابونه یا نور کتابونه، دغسې یو مواد توزیع کیدای چې د شاګرد له سوی سره سر خوړلای او ور سره موافق وای، هم به شاګرد ته ګټه درلوده، هم باغه تشویق دی، هم به دا و چې شاګرد به کچیر ته نور منظم کورس بل څه نه وای، هغه به تعقیبول پر راتلونکي کال کې به د هغه مثلا کیدای سي موږ وای سي وینا به کیدای دی، وینا مهارت به کیدای، یا به املا کیدله، یا به ځین نور معلومات پیدا کول، مثلا د ځینو شیانو تاریخي سیمو په اړه، یا بل څه یا بل څه.
نور افضل عابد د هغو ځوانانو له ډلې یو دی چې له سوداګرو یې پیسې راټولې کړي او سږکال یې د خوست او پکتیا ولایتونو په یو شمېر ولسوالیو کې وړیا ژمني کورسونه جوړ کړي. هغه وایي نور ځوانان هم کولای شي د دوی له تجربو په استفادې وړیا ژمني کورسونه جوړ کړي.
د دې کورسونو خواله همدا دی چې زیاتره داسې کورنۍ دي چې هغه دومره امکانات نه لري چې دوی خپل اولادونه ولیږي ښارونو ته هلته زده کړې وکړي. یاد کورسونه موږ د ملي تجارانو په مالی لګښت چې دوی موږ سره مرسته کړې ده په هغه باندې جوړ کړي، او دومره ډېر مصرف هم نه لري شوی. یعنی هر څوک کولای شي چې په خپلو داسې سیمو کې چې هلته تعلیم ته یا کورسونو ته شخصي کورسونو ته لاسرسی نشته، نو دوی کولای شي چې هلته جوړ کړي. ځینې داسې با احساسه استادان هم شته چې دوی په ډېر کم فیس سره حاضر دي چې زده کړې وکړي. اوس عملا موږ سره داسې استادان دي چې دوی بیخي داوطلب راغلي او مفت درس ورکوي په کورسونو کې. هر څوک کولای شي چې دا ډول کورسونه جوړ کړي او د موږ د معرف یا د پوهنې له کاروان سره تر یوه حده مرسته وکړي.
مولوی عماد الدین وای دا چې وړیا ژمنی کورسونه اوس ډیر نشته او پر ځای په خارونو او بانډو کې جوړ شوی کورسونه فیس اخلي، دی د کورسونو له مالکانو غواړي چې لا بیوزله زده کوونکو سره مرسته وکړي او د درس ویلو فرصت دی ورته برابر کړي. دی په دې اړه خپله تجربه راته وایي.
د غربت چې څومره هغه دغه ډېر زیات دی، د غربت هغه چې وګورو اوس داسې کسان زمونږ سره شته دي چې راشي اول نه پوښتنه کوي چې تاسو به څومره پیس اخلئ. نو موږ ورته وایي پیس خو زمونږ دومره نه دی ورورخی، ته څومره هغه لرودی شي چې ته پیس ورکړې. ولا مولي سي پلار مې روزګار نه لري، کورنۍ دخوانه لږ غریب یمه، نو که تاسو موږ سره لږ رعایت وکړئ. نو بیا موږ ورته وایي څه پلار دې څه روزګار لوي دهقان دی، نو د هغې په اساس باندې موږ د زړه د درد نه بیا موږ ورته وایي چې خیر دی، کورس ته راځه، درس وایه، سبق په خپل وخت وایه او خپل کور ته واپس ځه، خو بې ځایه ګشت و ګذر مه کوه، هغې نه ځان ساته. نو ډېر خلکو ته بیا موږ لله فی الله خپل خدمت شروع کړی دی، هغوی ته درسونه ورکړي دي. باقاعده بیا یتیم همدغه شانته غریب دا پکې زموږ خپلو کورسونو کې مفت دي، هغوی سبقونه مفت وایي، هغوی نه بیا موږ هغسې پیس نه اخلو. باید هر شخص دغه لکه دا یو صدقه جاری هم ده، خیر دی لکه هر کورس والا خپل هغه ګټه کوي، باید څه نا څه دی صدقه جاری هم وکړي. نو لږ څه نا څه رحم په کار دی، ځکه یو افغانستان غریب وطن دی او بل په دې غربت کې په مسلمانانو باندې لږ زوره نم راشي د مالیاتو په لحاظ باندې، هلته بیا اکثر تعلیم نه محرومه پاتې کیږي. نو په دغه وجه باندې چې څومره کورسونو والا رونه په دې کې کومک زیات کوي، نو همره به په مال او په اهل عیال کې برکت هم زیات دي.
سلام، زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي، او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدف ته ورسیږي.
دا چې ولې د پخوا په څیر په ښوونځیو کې وړیا ژمني کورسونه نشته، د ژمنیو کورسونو جوړول د زده کوونکو لپاره څومره ګټور دي، او آیا د معارف وزارت بیا پلان لري چې دا ډول کورسونه راپیل کړي؟ په همدې اړه زموږ همکاري رویا معدومی د معارف وزارت له ویاندې نوري نصحت سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
غلی نصحت، په خوا وختونو کې ژمني کورسونه وو په مکتبونو کې دولتي، یعنی په مجاني توګه، یعنی په مفت ډول متعلمینو ته درس ورکول کېده او کورنۍ ډېر خوشاله وو دی نه، او دا د ټولو په ګټه مو او یو آمادګي مو د متعلمینو لپاره کېده. چې تاسو وایئ چې دا ولې د منځه لاړل؟
د کرزی صاحب په حکومت کې موږ ژمني کورسونه درلودل، د دغه کورسونو هزینه یو شمېر محسسو تمویلول، او دا د افغانستان د ماشومانو لپاره یو مرسته و بلا شکل.
خو په اوسنۍ شرایط کې پوهنې وزارت دومره بودجه نه لري چې شمنه کورسونه هم تمویل کړي. موږ دغه امکانات، دغه بودجه، دغه فرصتونه په اوسنۍ شرایط کې نه لرو. خو هغه مسؤلیت او مکلفیت چې موږ ته اساسي قانون او د پوهنې قانون ورکړی ده، د همدې مسؤلیت د ترسره کولو لپاره موږ د تعلیمي کال په 9 میاشت کې موږ تعلیمي خدمات په رایگان توګه خپل ماشومان لپاره د افغانستان ماشومان لپاره ترسره کوو.
خو بعضی خلک بیا داسې وایي چې په ځینو منطقو کې دغه ژمني کورسونه شته او په ځینو منطقو کې نشته، نو هغوی دا وایي چې دغه دورنګي ولې
نه؟ دا دورنګي نه ده. په ځینو سیمو کې یو شمیر خلک، یو شمیر قومي متنفذین، یو شمیر سرمایه‌دار خلک موږ سره مرسته کوي او غواړي چې د افغانستان د ماشومانو لپاره یو څه خدمت وکړي. هغوی موږ سره راضي او غوښتنه کوي تر څو چې موږ هغو سره همکاري وکړو، نو ځکه موږ هغه امکانات، هغه فرصتونه چې د موږ په لاس کې دي د ژمنې کورسونو لپاره موږ دغه امکانات د افغانستان د ماشومانو لپاره موږ د هغوی په خدمت کې کوو او ژمنې کورسونه تدویر کیږي. او یا هم په ځینې برخو کې یو شمیر مؤسسه دي چې د ژمنې کورسونو په تدویر کې موږ سره مرسته کوي، ځکه چې د هغو د فعالیت ساحه په هغه ما په هغه ولایت یا په هغه سیمه کې ده، دا زموږ په لاس کې نه دي.
ډیری خلک بیا ډیر خوشاله وو چې دا ماشومان د مثلا د ایلګشتې نه منع کېدل او ژمنې کورسونه تدلل. ستاسو په نظر دغه ژمنې کورسونه څومره مؤثره واقع کېدل؟
بلا شک چې دغه کورسونه خپل مؤثریت درلودل، ځکه چې که یو زده کوونکی په ژبو کې ځینې ستونزې درلودل، دغه کورسونه هغه زده کوونکي سره مرسته کول. او همدارنګه ځینې ساینسي مضامین مو چې په دې کورسونو کې تدریس کېدل او زده کوونکو ته دا فرصت او دا زمینه برابره شو چې هغوی دغه مهارتونه د تعلیمي کال نه مخکې هم په دې پوشي او لاسته راوړي. خو دغه برنامه په اوسنۍ شرایط کې موږ نه لرو او د خلکو څخه موږ یو غوښتنه لرو چې خلکو هم د خپل د ماشومانو د ښوونې او روزنې په برخه کې یو څه سهم واخلي او پوهنې سره همکاري وکړي او بالاخره د افغانستان د راتلونکي لپاره، د خپل د ماشومان د راتلونکي لپاره هغوی هم یو برخه واخلي او مرسته وکړي.
آینده کې د سیکوم د کار لاندې لري وزارت معرف چې آینده کې به دغه کورسونه د لاس لاندې لري وزارت معرف وکړي،
که چیرې ځینې مؤسسې آماده شي چې په دې برخه کې موږ سره مرسته وکړي، نو دا یو ښه برنامه ده، یو ښه پروګرام ده، موږ به حتما ترسره کوو. که ځینې مؤسسې د ژمنې کورسونو تمویل مسؤلیت اخلي، نو موږ هم خوښ یو او دا کورسونه به تدویرو د مؤسسو په همکاري خو د خپل بودجې له لارې موږ نشو کولی.
درنو اوریدونکو، دا واده دی ونی د تاند څنګ خبرونه تر بلی ونی خو وخت ولري.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوالو سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
حقیقت صدای
د ازادي رادیو د حقیقت سیدی د خبرونې درنو اوریدونکو، زه نسیم شفق تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. په دې بحث کې را سره پیښو ته د رسیدګۍ په چارو کې د دولت وزارت مرستیال ښاغلی مطیع الله صافی صاحب د یو په دې اړه غږیږو چې څه مشکلات به پیښیږي، که چیرې مشکلات پیښیږي چې پیشبیني یا وړاندوینه یې هم ډیره سخته ده، د دوی آمادګي له هر اړخه ورته څه ده؟ ډیره مننه جناب صافی صاحب. څه ارزیابي یا څه ارزونه لرئ روان زمې لپاره چې دا به څنګه زمي ډیر به سختي که بنی؟
سږکال د هوا پیژندنې دارو اظهارات مونږ واوریدل، همدارنګ واوري د اوریدو شاهدانو د خی چې نسبت نورو کلونو ته یو سخت شمه چې هغه به د ځان سره د واوري او باران او دا به ولري، او طبیعي چې کله واوري وریږي باران وریږي نو د ځان سره به طبیعي پیښې لکه سیلابونه دي، د ده شاهدان به اوسو چې مونږ امیدوار یو چې وشو کولای په دغه سخت ژمي کې کوم حادثې چې پیښیږي هغه باغه شکل چې ارتیاي ورته رسیدګي وک
صفای صاحب آمادگی مت څنګه د اقدامات تر اوسه کړی
منګ لمړی دروان کال په دوام د مخنیونه یا د وقایوي اقدامات چې تر سره کړو لمړی مو ټول ولایتونه د زیانمننې او یا خطر پیژندنې له نظره مونږ ټول ولایتونه ارزیابي کړل مونږ په ټول افغانستان کې 40 ولایته د سیلابونو په وړاندې د جګ تهدید سره مخ دي او 4 ولایتونه د ځمکې خویدنې سره د تهدید سره په جګ کچه کې واقع دي دوهم مخنیونه اقدام چې مونږ کړی په روان کال کې مو په 14 ولایتونو کې وڅلوېخ وقایوي پروژې تطبیق کړي او د راتلونکي حادثې چې واقع کیږي او پیښیږي دغه په وړاندې مو د زیانمننې کچه د راټیټ کړي دا هغه تر څنګ مو مونږ 240 شپېته د عامه پوهاوي پروګرامونه عامه خلکو ته چې د حوادثو د خطر په رابطه خلک عامه پوهاوی ولري هغه دپاره تدابیر ولري یا د ده دپاره هم کار کړی د هغه تر څنګ مو د خطر پیژندنې اطلس د ټول هیواد په کچه مونږ کار پرې کړی
له مالي اړخه او د عملي اقداماتو له اړخه تاسو تر کومه حده پورې همکارونه پرمختللي
ټولو ولایتونو کې 122 میلیونه نغد پیسې افغانۍ مونږ د احتیاطي وجه په ډول هلته موجود دي د ده تر څنګ 10,000 کورنیو ته غذایی او غیر غذایی مواد در رسول لپاره مونږه آمادگی په ټولو ولایتو کې لرو تر څنګ 140 میلیونه افغانۍ دغه پیسې هم مونږه په مرکز کې ککل کمزای کې واقع او حادثه کیږي هلته دا پیسې نقد رسول د ولایتي استرار کمیټې چې دغه مشري مربوطه والیان کوي هر ځای کې ضرورتي مواد توزیع مونږه هغه ته رسول د تر څنګ د ژمنۍ پلان دی چې ژمنۍ پلان مونږ زمنګ اداره طرح کړی ده هغه پلان منظور شوی مربوطه اداري وظیفه پکې د مربوطه ادارو مشخص شوی دی
دغه پلان د جمع چې تاسو برابر کړی یا تیار کړی دغه پلان کې څه شامل دي هم د تخنیکی اړخه او هم د عملی اقداماتو اړخه
دا پلان چې ټاکلې ده چې 10 میلیونه ډالر به د پلان د تطبیق لپاره په مصرف ورسیږي دا پلان په 4 برخو باندې تمرکز لري اول مواصلاتی لارو خلاص ساتل د ژمی په جریان کې چې خارونه سره وصلي او مختلفه لارې دي دوم مونږه هغه نقطې چې د حوادثو له نظره په راتلونکي ژمی کې د لارو د بندیدو امکان شته دا مونږ تشخیص کړی دي چې دا مجموعا 313 نقطې په ټول افغانستان کې دي د هغې لارو خلاصولو د واورې او باران او د دې مسایلو نه لارې خلاص ساتلو په برخه کې تقریبا 2,200 کیلومتر سړک دی چې دا سړک به د ښارونو ترمنځ کوم سړکونه دي هغه به ترانسپورټ محترم وزارت او همدارنګه 1,500 کیلومتر سړک دا به د کلیو او بیا رغونې وزارت پاکاري کوي او 2,500 کیلومتر سړک به د خصوصي شرکتونو ته د پاکاري لپاره د پلان تطبیق لپاره بل برخه چې ده هغه احتیاطي تدابیر دي او زمونږ آمادګي ده چې دا پلان تمرکز لري د نور مربوطه وزارت سره وزارتونو سره لکه د مهاجرینو وزارت دی چې مهاجرینو وزارت به د بیا کچیر د طبیعي حوادثو له امله خلک بېځای کیږي بیرته د هغې دوباره ادغام یا بیرته ستنېدو په برخه کې به کم کار کوي د شلټر په برخه کې د سرپنا د ورکولو په برخه کې موقت کمپونو د ایجاد په برخه کې همدارنګه د صحی خدماتو تامین دی چې په مختلفو صعب العبور و لارو کې به سیاره صحی کلینیکونه او د امن ځایونه په مواصلاتي لارو کې کوتلونو کې لکه د سالنګ او یا فرزند د ماهی پار او دی لارو کې چې دا ټول دربر نشي
صفای صاحب تاسو په زمي کې د لویو لارو د خلاصون خبره وکړه چې په دې کې ډیر خصوصي شرکتونه یا قراردادیان نقش لري ولی یو شکایت دی په هر زمي کې چې دغه قراردادیان خپل کار په سم ډول نه تر سره کوي
دا تشویش شته او دا تشویش په ځای هم دی مونږ د پیښته رسیدو په چارو کې د دولت وزارت د حوادثو د مدیریت په برخه کې د همغږۍ د فعالیتونو د همغږۍ مسؤلیت لري مونږ اړوند ادارې وزارتونه لکه د زراعت وزارت یا د مهاجرینو وزارت یا فرزند د کلیو او بیا رغونې وزارت یا ترانسپورت وزارت د استراری کمیټې غړي وزارتونه چې دي د دې فعالیتونو همغږۍ مونږ کوو نه دا چې مونږ د دغه قراردادونو کې دخل او تصرف ولرو یا مداخله ولرو. اما دا تشویش چې د هیوادوالو دی، دا تشویش مونږ د اړوند وزارتونو سره شریک کړی دی او وختن فوختن دوی سره دا تشویش هم د هغوی سره شریک کړی، او هم مونږ د دولتي کمیسیون د مبارزې د حوادثو مبارزې د مشرتابه سره او دوی سره هم دا تشویش شریک کړی. امیدوار یو چې اړوند وزارتونه دې مسلې ته جدي پام وکړي چې تکرار نشي.
د تاسو د موادو د رسیدو یا د کومکونو د رسیدو خبر وکړه، څه ډول مواد دي د کومکونو کې چې دا تاسو خلکو ته رسوي؟ یوازې نقدي پیسې دي که هغه ضروري مواد هم دي که چیرې سپیخه کیږي؟
موږ څو ډوله مواد دي، یو غذایی مواد دي او غیر غذایی مواد دي. په اکثره عاجل حالاتو کې چې کله پیخه کیږي، دوا بیا ساتونو کې پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت مسؤلیت لري چې خلکو ته غذایی مواد او غیر غذایی مواد، حتی صحي مواد او کیټونه دا شیان هلته ورسوي. تر څنګ غیر غذایی مواد هم دي، لکه کمپلی دي او فرزن خیمې دي، کالی دي، د اړتیا وړ شیان دي او غذایی مواد دي. دا دي بیا د تر څنګ همکاري موسسې دي، موږ سره کار کوي نور نړیوالې موسسې دي، یونیسار ده، اوچا ده، یوسیر ده، یا این آر سی ده، یونیسف ده، سره میاشت ده، دی ټول سره همغږی، ډبلیو اف پی ده، دی هم بیا کله چې پیښه کیږي دی هم د سروې نه وروسته اړوند زیانمنو کسانو ته خپل لازم مرستې د ضرورت په صورت کې رسوي.
صفای صاحب، یو شکایت همیشه یا تل دا وي چې دغه مرستې چې مختلفو ولایتونو ته د اړتیا په صورت کې رسول کیږي، ویشل یې په خلکو باندې، په دې کې فساد یې په یو ډول سره دغه زیانمنو خلکو ته نه رسیږي.
دغه تشویش هم د خلکو په ځای ده. په ځینو مواردو کې موږ ته هم داسې خبرونه راغلي دي، اما موږ د پلاټ کیو چې دغه موارد تشخیص کو، تثبیت کو. په دې برخه کې نه یوازې چې دولتي اداره بلکې خلک هم مرسته کولی چې داسې موارد مستند مورد موږ سره شریک کړي او موږ سره په تماس کې اوسي. مطبوعات ټول خلک په دې پروسه کې کولی شي موږ سره همکار تمام شي. زما د خلکو نه، د مطبوعاتو نه، تاسو ټول نه غوښتنه دا ده چې دغسې مواردو کې موږ سره همکاري وکړي. تر څنګ یې په ولایتونو کې چې کله مواد ویشل کیږي، دا یو خپل خاص میکانیزم لري. هلته د ولایتي استرار کمیټه ده، د استرار کمیټې مشري والی کوي، سکتوري ریاستونه دي او زمونږ ولایتي ریاست د دغه کمیټې سکرتریت په غاړه لري چې هلته زیانمن د هغه کمیټې د فیصلې په اساس تثبیتیږي. د یو ولایتي هیئت تر نظارت لاندې دا مواد ویشل کیږي، توزیع کیږي، چې اړوند ولایتونو کې والیان مستقیم په دې کې داخل دي. حتی موږ د محلي ارګانونو خپلواک ادارې سره هم دغه مسله شریکه کړې. حتی دا تشویش مو ورته ویلی چې مربوطه والیان هم هلته وشي کولی چې د دې پروسې څخه نظارت وکړي. اما په ټولیزه توګه موږ په نظر کې لرو چې دغه موارد که وجود ولري تکرار نه شي، او که ابهامي په دا اړه موږ خپل تحقیق وکړو، مطالعه وکړو چې دغه موارد تثبیت
کړو. نو دغه ترتیباتو ته او دغه آمادګۍ ته مو په پام خلکو ته مژمنه او تعهد څه ده چې اړو خلکو ته د پزمي کې د موادو د ویشلو په برخه کې به فساد نه وي او حق به لکه څنګه چې لازمه ده حقدار ته ورسیږي؟
موږ د پیښو ته رسیدو په چارو کې د دولت وزارت نه دا چې ژمنه کوي، بلکې دا یې مسؤلیت هم دی، وظیفه هم ده چې باید خلکو ته رسیدگی وکړي او عاجله رسیدگی وکړي، پر ځای رسیدگی وکړي، واقعي متضررین تثبیت کی، تشخیص کی، مستحقینو ته مرسته ورسیږي، نه دا چې نورو خلکو ته. د دې تر څنګ چې موږ د خپل مسؤلیت او وظیفه ګڼو، د خلکو څخه هم غواړو چې موږ سره همکار اوسي، ولایتي ادارو سره موږ همکار اوسي، خپل وزارت سره همکار اوسي، همیشه موږ سره په تماس اوسي، مطبوعات او نور ټول مدني ټولنې ته موږ سره دا غوښتنه مخته ده چې په دې پروسو کې موږ سره همکار اوسي، چې هغه موارد چې د خلکو تشویشونه دي د هغې د رفع کولو لپاره موږ وشو کولای پر ځای او لازم اقدامات وکړو.
ښاغلی مطیع الله صافی صاحب، کور مو ودان.
ډیره مننه.
مسافر غنده والا اړما ماتمه ده غرور هه وسوالګر غنده والا اړما څومره سخت مزل و په سختیو مې پیدا کړلې اوس دې دروازه کې مار ور غوندې ولاړ یم غلې دې کوڅه کې مسافر غوندې ولاړ یم مات مې دې غرور هي اوس والګر غوندې ولاړ یم څومره سخت مزل و په سخت عمر پیدا کړلې اوس دې دروازه کې مار ور غوندې ولاړ یم سوایم غد من اوزی ستا زنجیر.